Hey, banda tua.
د زابل د ولایت میزان پور سوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي
او سمون غیران پاتې او چسه وکړو.
نو هیله من دیم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دا د هغه سیلاب زپلو غګونه و چې روستي او سیلابونو سخت زپلی و. دوی له حکومت او مرستندوی او موسسو د مرستې غوښتونکي دي. زما سلامونه هم ومنئ. د خبرې خبرونه کې درته د افغانستان د روستي او سیلابونو څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه د پریکړې روستي جزئیات هم درکو. خو تر هر څه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیالس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مفشوي وو، خو دغه معافیت تیر جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لانه دي رسنیس شوي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلنه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کارونه خستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د روسیو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د لسو او څلوېښتو ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لاره هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شول. له دې سره جوخت تیره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي دي. د افغانستان بانک و مخری څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د سنتیاو برابرول په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. د پاسپورت د ادارې رئیس په دې اړه باندې ازادي رادیو ته پیغام هم را لګولی دی. دغه راز چارواکي وایي چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف به د نمبرو اخیستو اوتوماتیک ماشین هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو په خنۍ سید اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام خای په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه ورستۍ وینا ورسته لګول شوې دی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې و چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي بچ په خبره یې د یو نږدې همکار له توقيف ورسته شکنجه کړې محکمې ته راکاږي. او اوکراین وایي روسیې د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځرو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لالمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو خارونو چې د زاپوریژیا اټومي وټۍ تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د دې خبرونو ترڅنګ راپورونه درته د افغانستان او نړۍ نه لرو. زموږ ملتیا وکړي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال تاوان نړولی دی.
کورونا وګران سوی دی، ټول شیان لمانځه لاړه.
مجاهد وایي که د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وضع شي دا به لوی ظلم وي.
داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشینی مخي.
کندهار کې هغه ښوونکي تدریس کوي چې لشپګم پورته زده کړې نه ده کړې.
څوم پاریغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یاد شپږم پاریغ دي او یا کوم وخت د داود خان دې خواته په بغلان کې مکتب ویل سوی نه دی.
د خبرونه درته ظفر د سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت وړاندې کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونه یې حرت سوړي او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمړنیو توکو مرستې وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېر شپه هم په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له امله اتیا تنه مړه شوي او له یو سلو شلو تنو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړې او مرګ ژوبلی اړولې ده، یو شمیر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندویو یا موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي، حکومت او مرستندویو یا موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسیدونکي نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل
مرور د موږ خواته بخي بد حالت روان ده. کورونا وګران سوی دي، ټول شیان لمانځه لاړه. د موږ هغه خوراکي مواد چې و هغه خلاص شو او سمونږ ایران پاتې یو چې څه وکړو، کومې خواته لاړ سو، کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو، خوراک لپاره څه نه لرو چې موږ وخورو او د موږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته به صحیح الله صالح کې ډېر سیلابونه راغلي، کورونه یې ویجاړ کړي دي، موږ ډېر په تشویش کې یو، نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لورې د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي او وایي ډېر وخت له هغو خلکو سره مرستې کېږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له یو سلو شل ډېر یې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جریب کرنی ځمکه، باغونه او د غشان کورنۍ څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، خو ځاني زیان نه دی رسیدلی.
تیر شپه د هیواد په مختلف ولایتونو کې زورور بارانونه چې دا وي څخه وروسته ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت همداسې په لوګر کې په غزنی کې په لسګونو کورونه خلکو تخریب کړي دي، خو الحمدلله د جاني تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات منتظر شوي د کندهار کابل عمومي لاره د قرباغ په سیمه کې بنده چې اوس خلاصه شوې ده.
دای وای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 140 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې لمخې په هرات، فراه او نیمروز کې لخوا او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده.
وروسته یو سیلابونه د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې خلکو ته ساني او مالی توادو نړول دي. چرواکو هم ویلي دي چې په دغه سیلابونو کې نږدې اتیاته نمر شوې دي او له یو سلو شلو ډیر ټپیان شوې دي. دا چې ولی په دې وروسته یو کې په افغانستان کې دا سیلابونه ډیر شوې دي، په دې اړه مو د کابل د پولی ټکنیک او بو مدیریت او چاپیریال ساتنې په انتون په خنې استاد او څیړونکو خغلی محمد اسم مایار په خبرونه کې مل مکړی. خغلی مایار ستړی مشي په خیر راغلی.
سلامات تاسو ورګو ټول ته سلامونه درنه
مایار صاحب، که په پیل کې راته دا وایي چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه بارانونه او سیلابونه دومره ډیر شوي دي، علت یې په څه کې ده؟
ډیره مننه. که موږ د افغانستان د ورښت ویش ته وګورو، محلنی ویش ته، دا ښایي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کیږي او د جوزا یا د می میاشتې تر پایه پورې ادامه لري. وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د نور وش وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي. خو د دغه اوسنیو ورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون څخه اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغیز کړی دی. که زه تاسو ته ووایم په واضح ډول، هغه داسې دی چې په تېرو میاشتو کې هم په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تېرې شوې چې ډېره ګرمي ورسره وه. همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپو څپې رامنځته کوي چې هغه بیا موسمی سیمو باندې یا هغه سیمو چې موسمی ورښتونه پکې ده هلته وریږي، چې معمولا هند او پاکستان دي. پخوا په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل، خو اوس دغه څپې دومره تیزې شوې دي چې هغه د افغانستان منځنیو سیمو ته هم راځي او دلته د سیلابونو لامل کېږي او ډېر زیانونه اړولي دي. نو دغه پیښو اصلي علت په لویه کچه پیمانه کې اقلیمي بدلون دی چې له یوې خوا د اوبو د هوا تودوالی او له بلې خوا د دغه ګرمو څپو څخه د هوا وبخۍ د اوبو بخار رامنځته شوی او هغه دلته په افغانستان د ځای کې ورښتونه رامنځته کړي دي. بل علت یې هم خپله دغه وچ موسم دی چې په افغانستان کې تیر شو یا وچکالي ده، د هغې له کبله د افغانستان ډېرې شنې سیمې وچې شوي دي او دغه شنې سیمې چې کله وچې شي نو اوبه ځمکې ته نه جذب کېږي او دا بیا وروسته ځمکې باندې د اوبو بهیر رامنځته کوي چې هغه د سیلابونو لامل کېږي.
مایار صاحب، داسې حل لار شته چې خلک له دې سیلابونو له دغه بارانونو ځان وژغوري او هدي اقل مخکې له مخکې پوهوي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي؟ داسې څه نښې نښانې شته چې دا خلک وپوهېږي چې په آینده کې د دوی په هغه سیمو کې چې شدید باران وي سیل راځي او دوی باید ځان وژغوري؟
دقیقا ګوري، دسی یو میکانیزم یادش هغه نشي امکان نه لري چې موږ د سیلابونو مخنیوي وشي د نه پیښېدو. یعنی سیلابونه پیښېږي خو ځینې اقدامات شته چې د هغې په ترسره کولو سره تلفات راټیټېږي. یو له هغې څخه هم همدا د وړاندوینې خبرداری دی چې ورکول کېږي. خو دلته یو سوء تفاهم دا دی چې ډېر پراخه سیمه هغه تر کوښښ لاندې راولي او ځینې خلک دقیقا نه پوهېږي چې خپل کور باید تخلیه کړي که نه. اما کله چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پېژندنې د ادارې لخوا ورکول کېږي، دوی باید خپل موقعیت په خپل ارزیابي کړي چې د دوی کور د سیلاب د تحلیل سره مخامخ دی که نه. که چېرته په ټیټه ساحه کې وو یا مثلا سیند ته نږدې وو یا مثلا لکه اوس حالاتو کې چې کورونه سیلونه وړي، دغه موقعیتونه ټول په خطر کې دي. نو دوی باید خپل د دغه وړاندوینې په اساس تصمیم ونیسي چې ځای تخلیه کړي مخکې له دې نه چې ورښتونه وشي. ځکه په راتلونکو ورځو کې هم د وړاندوینو د ورښتونو سیلابونو خبرداری ورکړل شوی او دا پیښې به په نورو راتلونکو کلونو کې هم ترسره شي. ځکه وچکالۍ په د کال په لومړیو میاشتو کې ورښتونه اغېزمن کړي او هغه دغه میاشتو ته انتقال شوی چې اوس د سیلابو لامل کېږي. دوهم اقدام د سیلابونو دپاره د لارو پرېښودل دي تر څو په مسمون ډول هغه لاندې خواته وبهېږي. متاسفانه په افغانستان کې ډېرو کورونه ډیرو خلکو کورونه داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیلاب خطر په پام کې نه دی نیولی او همدا لامل شوی دی چې هر چیرې د سیلابونو له کبله تلفات لوړ شي. د دې تر څنګ دولت په خپل عام باید اقدامات ترسره کړي د اوبو د مدیریت لپاره، یعنې که چېرته د اوبو د مدیریت اساسي چارې ترسره شي یا زیربنا جوړه شي نو دغه اوبه په وجې دی چې زیانونه رامنځته کړي، له دې څخه کېدلی شي ګټه واخیستل شي د وچکالیو د اغیزو په راټیټولو کې او همدارنګه کرنه کې په نورو برخو کې. نو د افغانستان یو ولایت چې دغه تلفات په کلوړې دا دي چې نه اساسي زیربنا شته د اوبو د مدیریت لپاره او د خطرونو د کنټرول لپاره، او نه دغه کورونا او د خلک ټولنه یو استقامت دغه ډول پیښو په وړاندې لري. متاسفانه په ټیټو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ژوند دی او دا ټول فاکتورونه چې سره یو ځای شي لکه باران یا لږ ورښتم
ډېره زیاته مننه ښاغلی معیار له دې نه چې وخت مو راکړه. د کابل د پولیټکنیک په مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي پوهنای استاد او څېړونکی محمد عاصم معیار و چې د روستي او سیلابونو په اړه باندې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیا به هم روسته او سیلابونو ته تم شو. په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلې دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نومړی معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونو زیان مالی زیانونه هم اړولې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت لامونی کومندانی څخه په خبره سوی خبره پاڼه کې د یو دولس کلن ماشومه کسر سنوی ته لیږل شوی او وایي مړی سیلابي وبور اوړی دی. دی وایي دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي وبور اوړی دی. دا رنګ د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ رادیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیر شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی یې لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوخت دي، خو د دغې سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ رادیو ته وویل چې دا دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې وژل شوي کسان د کرباغ ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علي خان پلار او ګلابي بیزوی تیر مازیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دې په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جماعتونو او تکیه خانو ته انتقال شوي دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې د چپ غزنی کې د دوشنبه په ورځ د سهار په 10 بجو د باران ورښ پیل شوی چې د سه شنبه ورځ تر 11 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
د غزنی نمو درستی او سیلابونو حال اوریده. اوس هم ورزو پکتیکا ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر استازي په پکتیکا کې تیر میاشت د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو پر مهال ویلي چې دوی د دغه سرپناو د جوړولو لپاره 14 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په پکتیکا خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوا له سړېدو مخکې دی دوی ته سرپناوي جوړي او لا ډېر انساني تلفاتو مخه دی ونیسي. جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر دغه پلان لمخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازي ویلي چې لیادو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالی کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کېږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړې او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د معلوماتو پر بنسټ بیا د درې ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنۍ سروې شوې او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزې چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مداغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مدا خواهش چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنې کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته وویل
دومګه ستونزې د سیلابونو د وتل لامل زخت ډیر دي. همکار مو سو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې د یو سرپناه او د غد خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس به هم د اوکراین کړکیچ دور شو. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. جزئیات نریاس نوري راکوي.
اوکراین وای روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې دي بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوی او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیل نیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي په نښه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په روانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نومې نه دی ښودل شوی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامداره ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونې لبخونی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو ډیر شمکلی زلمانځي کې فویل چې دغه مراسم د حملو وخت په پام لغوه کړی دی. سبا د اگست 14 پر اوکراین د روسي د بی دلیل یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. روسي د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځای شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هلمند باغران هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو څلورو لسیزو کې په کې څوک له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د باغران ولسوالۍ مرکزی شونځي ده چې اوس مهال په کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لسو څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګ لرونکي بستي او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو ترڅنګ په یو نړیدلې ښوونځي کې سپینجری کسان چې عمرونه یې د یو د هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکی له شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نه دي کړې او ځینې ښوونکي خو یې ان په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسی کولی. لکه دا اتش پیته کلن محمد موسی. محمد موسی چې سپینه اوږده ژیره لري او سپینه چشمې تر سترګو دي، دغلته د څلرم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي. د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داوود خان له واکمنۍ راورسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خود داشتی در دولستم پاریغ معلمان مشک و ولسوالی که تقریبا یو یا دول رو هم نبالا نو یادش پا جم پاریغ دی او یا کم وقت در داود خان دی خواهتا پا مباغران که مکتب ویلسوی ندی کم کسان چیز پینجوری لکه و داشت پینجوری جمعاس را چیزی پا جم تا دی وقت پاری مکتب ویلی خو اکثر و پاسیوی ستاند داود خان در وقت سخن را پا دی خواهن دلتا مکتب ندی ویلسوی.
خدا عمر خوړلې چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپل سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې وایي نه غواړي راتلونکي نسلې په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دی عمر خوړلو وسلې سره نغښتي له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسې او په ښوونځي کې د څښاکو به نه لري چې دې چارې د دې پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
خو نشته او قلم کتابچا نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن بې کتابو پاتې دي.
یا ډېر شان نسې کلمه کلمه نسې کتابچه درسوم دی چې لا نسې موږ دلته وبن لرو چې لا د دې شان نه درو شم موږ دلې پر شنو او شي سلا نسې تخته کنه لرو یو سم دی کملات نه دي سره.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم مني چې په باغران ولسوالۍ کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخ دي. خدای ژمنه کوي چې هلته به د ښوونې او روزنې په برخه کې د غشته ستونزې هواروي.
یونیسف اداري وعده راسره کړي چې اولې کټګوري کې به موږ هغه ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو چې الته د دوغې دارو د خواڅخه غشتنه ممکنه دي. ان شاء الله ډیر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالی لګښت باندې الته د تعلیم د پاره زمينه برابر کو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتر کې پرتا یو له هغه غرنی ولسوالۍ څخه دی چې د تیر جمهوریت شلکلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې و او د جګړې تود سنگرو.
اوس هم یو ساينسي راپور د نړۍ تر ټولو نوی او غټ تلسکوپ د مشتري له سیارې داسې نوی عکسونه اخیستي چې دغه سیاره په یو نوی بڼه ښایي. جزئیات په دې راپور کې.
ساینس پوهانو د شمسی منظومې د تر ټولو لوی سیارې مشتري نوی اخیستل شوی تصویر چې جیمز ویب فضایي تلسکوپ جولای میاشت کې اخیستې خبره کړې دي. په دغو تصویرو کې د مشتري د شمالي او جنوبي قطبونو بې ساري وړانګې او تاویدونکې قطبي دوړې لیدل کېږي. د مشتري دغه لوی سره طوفاني برخه دومره لویه ده چې د ځمکې کره سلامته په نس کې ځایېږي. په تیره یو ډراماتیک تصویر ته د ساینس پوهانو پام اوښتی. په دغه تصویر کې د دغه سیارې په خواو
پوشاک کمزوري کړي لیدل کیږي او همدارنګه د کهکشانونو د روخانه شالید په هاشه کې دوه کوچنی سپوږمۍ چورلي. په برکلی کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې استوري پیژندونکو ایم کی د پیټر اسوسیټد پرس اژانس ته ویلي چې مشتری له دې مخکې دا ډول نه ولیدل او هر څه د باور وړ نه و. نوموړي چې د دوو څېړنو په رهبرۍ کې مرسته کړې وایي موږ واقعا تمه نه درلوده چې دا به دومره ښه وي. د متحدو ایالاتونو او د فرانسې د ګډ څېړنیز ټیم په وینا د سرو وړانګو تصویر داسې و چې په مصنوعي توګه پکې شین، سپین، زرغون، زیړ او نارنجي رنګونه ګډ شوي چې ځانګړتیاوې په ګوته کوي. ناسا او د اروپا فضايي ادارې لخوا د 10 میلیارد ډالرو دغه ټیلیسکوپ چې د